چې محل شوی چې مسکو د یو امنیتی تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې خپل سرتیری ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډی شیرمن چې د امریکایي پلاوی مشري کوي، بیګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف او روسی پلاوی سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې ویل دوی د هغو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړې چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. او امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې نیویارک ښار ته نږدې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پوړیزې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 2 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي.
ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زموږ علي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شذ سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو شذو وضعیت څه ډول دی چې د نورو شذو لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ شذې خپرونه کې له مدني فعالې ماریا توتاخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې له مشرې لیلا افغان سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا په دې برخه کې کومې تبصرې لرئ، ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221201 او د واتساپ شمیره ده 00420221201. تاسو کولای شئ چې موږ د سکایپ او ادرس ته هم خپل پیغام راولېږي. د سکایپ پته ده azadi.radio. اوس هم ورزم د خپل لومړی میلمانی پر لور ماریا توتاخیل د تلیفون لاري لمر سره وصل سوی ده. ماریا جانې، مننه چې لمر سره خبرې کوي. ډیره زیاته مننه، زه هم
خوشاله یم په سر کې سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانی، زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې مدني فعالیت په څه معنا و چې تاسو کاوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتی چې یو بل انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، نو د دې خیر ښېګڼه لپاره یو سټیج حتمن مهم ده چې تر څو په هغه سټیج ته پورته شي او خپل فعالیت څرګند کړي. مدني ټولنې خپل هم هغه سټیج کېدلی شو زموږ لپاره، او موږ همغه تعریف ته درلودلو.
بله ماریا جان، ستاسو ژغ به قطع سو د بده مرحله که تاسو یو داس ځای ته وشوري چې سیګنال سم راسي. مهرباني.
اوس مې غږ صحیح دی؟
بله، و اوس سم سو ژغ مو او تاسو کولی شئ خبرو ته دوام ورکړئ.
سمه. ما وویل چې هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، او بهترینه لاره د ولس لپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندولی شي. نو د دې لپاره چې ته خپل فعالیتو کې یو سټیج ته ضرورت لرې، د ځانه یې نشي کولی، د چا د همکاري پرته یې نشي کولی. مدني ټولنې او مدني فعالیت یوازنۍ لاره ده چې زموږ خویندې وروڼه په ګډه کولی شي ولس ته خیر ته ورسیږي. تاسو ته به معلومات دا عامه پر د هر څوک وایي چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو موږ دغه لاره بهتره وګڼل، او په دې لاره کې موږ خپل لومړي قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله موږ ته د دې اجازه وه چې موږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو، کار وکړو. یو څه نا څه وکړه چې څه د قناعت وړ دي، یو څه خپل مونږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه مونږ اوس هم هغه تشې احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وې چې نن مونږ په همدې حالت کې یو، چې نن هغه کمې لاسته راوړنې چې مونږ درلودلې نن موږ د لاسه ورکړی دی او موږ په کور ناست یو، نشو کولای چې خپل د میرمنو غږ او د خپل درونو غږ، د ماشومانو غږ، د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو، تر چارواکو ورسوو. نو نن هغه هر څه داسې ختم غوندې موږ ته ښکاري.
ښه ماریا جانې، که په دې اړه ووایاست چې ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و، په کومو برخو کې تاسو ډېر فعالیت کوه؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عموماً په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، د هغو ډېر زیات فکر به سیاست خواته ډېر و. بیا د سیاست کې ځلېدلو دپاره به یې مدني فعالیت هم ورسره ملګری کوو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپله شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و نه شو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره مونږ د سواد آموزي صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولای شي چې بهر لاړې شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم هغه مېرمنې چې هغو به ویل چې زمونږ نه اوس په دې وخت کې په زده کړو کې شی نه جوړېږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو، نو موږ به هغو ته حرفي زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به مو هغو دې ته آماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوږه په اوږه د خپل کور خدمت هم وکړی شي او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زمونږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په بعضې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چې ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د ډبلیو ایچ د جرمني یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړ، او په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې زه په ټولنه کې فعال.
ماریا جانې، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ. ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. لیلا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
مننه نادیزت، مننه خدای په خیر.
سلامت اوسی لیلا جانې. تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یو ټولنه لري، د دې ټولنې په اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ.
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و، نو ما به د خوند دپاره کار کولو. نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا د کوم ادرس نه دا فعالیت کوي. نو بیا مې د خاموش غږ پورته کولو مبارزه ټولنې په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابره کوو، د هغې له لارې مې فعالیت کولو. دا په دې معنا باندې چې باید موږ خپل غږ بلند وساتو، د خپلو حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو، او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه. نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلو ټولنې لارې فعالیت کولو. ځکه نیوکې زیاتې وي، موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خویندو په برخه کې، هم د تعلیم، ځکه ما خپله د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خویندو دپاره کړی دی په وړیا ډول. ځینې استادان مې درلودل، تقریبا شپږ استادان و راسره، چې هغوی ته مې معاشونه داسې د یو بل نه راخیستي. داسې نه چې ما شخصا خپله اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دي ورکړي. په کلي ولس کې مې چې څوک پېژندل او مالدار کس و، نو هغې پسې به کور ته تلم، په هغې مې معاش اخې و چې ته به ماله د میاشتې دومره معاش راکړې او زه دې استاد له ورکوم، او شاګردانو مو به وړیا درسونه ویل. همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې، چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې، د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې. ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم، ځکه دلته خو وضعیت هم خراب و، بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بېحي مشکلات زیات و. نو زیاتره به خلکو ویل چې وایي د دین دپاره ولې تاسو خدمت نه کوئ، چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي، انګلش دې دی، هغه کفري ژبه ده، او باید دې باندې څوک. موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید په هره برخه کې خدمت وکړو.
لیلا جان، تاسو یادونه وکړه چې له خلکو څخه به مو پیسې ټولولې چې ځینو زده کوونکو یا همداراز ښوونکو ته معاش ورکوي. دغه کار اوس ولې امکان نه لري؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ؟
اوس خو کرختیا روانې وای خورکۍ اوس د خپل د مشکلاتو سره مخ ما زیات، ځکه ما هر څه پرېغوتل او له کور.
لیلا جان، ستاسو ږغ د بده مرغه زموږ سره قطع سو. تاسو یاست؟ ستاسو ږغ موږ ته نه راځي. موږ به بیرته هڅه وکړو چې ستاسو سره تماس قائم کړو د تلیفون له لارې. زما همکار تخنیکی همکار ګوري. لیلا جانې، مهرباني وکړئ.
خاطر پښتنه وکړه چې تاسو ولې اوس خپل فعالیت نه کوئ؟ دا چې خطر زیات شي نو په همدې خاطر باندې، ځکه هغه وخت چې دا حکومت سکوت کېده نو د هغې نه یو څو ورځې مخکې هم ماته اخترونه راکول شوي وو. ځینې خلکو چې پاکستان کې اوسېدل او هغې ماته اختار راکول چې باید ته دې دا کورسونه وتړې، ځکه وایي چې ته خدمت کې اسلام دپاره د اسلام لپاره خدمت وکاو، نه انګلیسي کومه معنا نه لري. خو بیا غي سره ما د واتساپ له لارې خبرې وکړې. ما ورته ویل مال هیڅ کله ما زما کورس تاسو نشي تړلی، ما زه د خیر لپاره کار کوم، غواړم چې خویندې په یو ځای ته ورسوم. مال دا چې تاسو تعلیم مخه نیسئ، ما لومړی راشي مکتبونه وتړئ، مال بیا زما کورس وتړئ. خو بس بیا په لنډو کې زما خاوند هم افتتاب شو، ځکه شپاړس ولس ورځې نه وو چې وضعیت ګډ وډ شو. هم دوه درې ورځې نه وو، بال دوه درې ورځو نه بیا په نورستان طرف کې همغې ځې نه بس بیا د یو چا په مرسته باندې را خلاص شوی وو. خو زه وضعیت له خراب شو، بیا ما همداسې ډک کور مې پرېښوتو سره د کتابتونه. تقریبا ډېر زیات غټ کتابتون مې جوړ کړ او د شپې مې بس راووتم. اوس نه کېږي، مشکلات زیاتې ګور وضعیت لکه چیرته وضعیت بیرته ښه شو انشاءالله بیرته به مونږ خپل فعالیت ته ادامه ورکوو او د خویندو دپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې، ځکه دا زمونږ دپاره ډېره ناشونې ده که چیرته مونږ تعلیم ونه کړو. مونږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو. زمونږ زیاتره خویندې دي په لسم دولسم یولسم صنفونو کې دي، په کورونو ناستې دي. اور که ډېر زیات دردونکي حالات دی چې اوس مونږ ورسره مخ شوي یو.
لیلا جانی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دا ډول زده کړو په برابرولو سره آیا دا د اسلام خدمت هم نه دی؟ چې نړۍ داسې فکر ونه کړي چې اسلام یو داسې دین دی چې د خلکو ژوند محدودوي، کنټرولوي او خلک تر ظلم لاندې نیسي یا یې ژوند تباه کوي، بلکې داسې یو دین دی چې د ټولو دپاره د سولې او آرامښت راوستلو دپاره دی. نو آیا دا ډول خدمت چې تاسو کاوه، دغه خلک چې تاسو یې پازابوله، ستاسو ته یې تهدید کاوه، دوی مو قانع نه کړای سوای چې ستاسو کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی؟
بالکل، ځکه د اسلام چې اسپیشلی کلمه لري باید موږ د هغې د چتر لاندې ژوند وکړو. دا داسې نه چې که طالب وي او که تېرو حکومتو، دواړه مسلمانانو الحمدلله که هغوی وو هم موږ د اسلام دپاره خدمت کوو، که دا دوی دي هم موږ به د اسلام دپاره خدمت کوو. داسې نه چې موږ خدای نخواسته کفار یو، د دې کلمې نه انکار کوو. موږ مسلمانان یو، باید موږ د خپل تعلیم کوو، که وظیفې کوو، که هر کار باید موږ کوو. موږ باید د اسلامي د شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړو. باید په همدې ډول مو خپل ټولنې ته خدمت کړی. داسې په بېحیایي او په دې کې موږ د اسلام ټولنې ته خدمت نه دی کړی چې ګواکې موږ ته دې څوک ګوته ونیسي. ما فعالیت کړی باور کا، زما د فعالیت په زما په ولسوالۍ کې یو نوم زما، خو هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان نجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي، په مدرسو کې به وي، دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړی او دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي تر څو زموږ د خویندې موږ په کنټرول کې وساتو. په همدې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چا ګوته ونه نیول شي چې تاسو یعنی غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي. بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم مرتبه ودریږي او بیا کورس او بیا د انګلیسي نو دې کې به مقصود یو ځکار سره خپل خپل نظر لري خپل پن فکر لري.
مننه لیلا جانې لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاس ترادم. ماریا جانې تاس څخه به دا پښتنه وکم، په دې ورستیو کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې د پاره د چپن حکومت باندې انتقادونه وکړي، په دې معنا چې د حکومت پښې وهلې، په هر توګه باندې پر حکومت باندې دوی انتقادونه کولای سوای، په هغه طریقه باندې کول او تر زورواکو زیات انتقاد پر حکومت ځکه کاوه چې د حکومت څخه نه بیریدل بلکې د زورواکو او سختریزو څخه بیریدل، نو ځکه ډیر انتقاد پر حکومت کاوه چې دا د ځینو په باور یو لامل دا هم دی چې حکومت ډیر د ولس په ترمنځ شنوم نه درلود او ورسته یعنی د سقوط پر مهال باندې ډیر خلک د حکومت خواته ونه درېدل. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپل د غي شاید پاتې شوم، وغوی په اخر وخت کې په دوه برخو باندې وویشل شول، ځکه حکومت هم په اخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو ته ښې دندې ورکړي او ښه معاشونه ورکړي تر څو په رسنیو کې د حکومت څخه رضایت وښيي. هماغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنا باندې کار کوو د ټولنې مشر د حکومت نیمګړتیاوې په ډاګه کولې، ځکه همدغه اولس چې حکومت ته رایه ورکړې وه نو د حکومت یې هیله درلودله چې هغو ته خدمت وکړي. بیا به همهغه مدني فعالان چې حکومت په خپله ولکه کې نیولي ول د دغو مدني فعالانو رنګه به بدلوله او دا ادعاوې به غلطې ثابتولې، ویل به چې دا خلک پیسې غواړي دندې غواړي د دې د وجې نه دوی دا اعتراض کوي. نو همهغه شو چې د وخت سره دا د مدني فعالیت دا نوم هم لکه سبد غوندې شو، په وروستي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغه ډېر په بد نوم باندې یادېده او هلته چې هغه ډېر سپېڅلي خلک ول او د ټولنې د اصلاح لپاره کار کوو. بل په وروستۍ کې یو دغسې نامعلومه غوندې یو پروژه شروع شوله د جمهوریت په وروستۍ وختونو کې، اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهرېدل د هغو وژنو باندې پیل شو چې خپل مخالفینو به هم د هغه وخت مخالفینو به هم مسؤلیت په غاړه نه اخیستو، داسې بله ډله به هم نه وه، خو کس به وژل کېده. روسي کې داسې ویل کېدل چې دا د هغه وخت د چارواکو یوه پروژه وه چې هغوی مخکې وړله، زه څه ویلی نه شم خو ګونګوسه همدغسې وو. نو د مدني فعال زما په فکر د وخت د مخالف فانو د خوانه هم کوم دوی سره مشکل نه درلوده، ولې په دې کې داسې خلک ول چې هغو په رښتینې معنا افغانستان ته کار کوو، نن هم په وطن کې په پنهاني ډول باندې ژوند کوي. که تاسو د دې خبرې به ښه خبره استئ چې ځینې خلک د وطن نه بهر ووتل، هغه داسې خلک ووتل چې اصلا هغو یو میاشت هم دا فعالیت نه و کړی. رښتینې فعالان اوس هم په کابل او افغانستان په مختلفو برخو کې دي، هغوی د دې ډارېږي که چېرته ظاهر شي د هغو د وژنو سل پته نه یوازې په داخل د افغانستان کې زمونډیانو د خوانه هم هغو ټارګېټ شوي دي، ځکه هغو د افغانستان ګټې د همسایهګانو په مقابل کې ډېرې مهمې غوښتلې او همسایهګانو ته دا د منلو وړ نه وي. نن هغه خلکو په دلاسه خپل همدغه رښتینی مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسېږي، خپل ادرس چاته نه ورکوي. مدني فعالیت پاکه مبارزه وه، ښه مبارزه وه، بدبختانه چې زمونږ د حکومت د وخت د حکومت د خوانه بدنامه شوله، ځکه په دوی کې فرق واچوه د پیسو په مقابل کې دوی واخیستل. په د پیسو مدني فعالانو باندې به رښتینی مدني فعالان بیا بول سپکول، دغو غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو. او بل د ګاونډیانو د خوانه چې هغوی نه غوښتل په افغانستان کې د داسې ځوانان وي چې د راتلونکو دپاره د ښې برنامې ولري او د افغانستان تصویر نړۍ ته ښه ښکاره کړي، دا ټولې هغه ستونزې وې چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو. او دغه کسان اوس چوپ دي، په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه یې مرک دي، خو په داخل د افغانستان کې زما په ګمان شته دي. هغه خلک چې وتلي دي، هغه زه فکر نه کوم چې هغه رښتینی مبارزین به ول چې نن بهرنیانو ویستلي په دې نوم چې د دوی ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانې، ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟ که په نورو ټکو پوښتنه در څخه وکړم چې مدني فعالیت ټولنې ته څه ښېګڼه رسوي، ولې باید دغه برخې دوام کړی وای؟
حکومت خپل مسؤلیتونه لري، هغو د مختلفو ډلو سره یو ځای کیږي، سیاسي احزابو سره یو ځای کیږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل د ولس سره په ارتباط کی، هغو بدون د کوم مطلب ولس ته خدمت کول غواړي. صحیح ده چې هر انسان کار کوي، یو دسمز به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به وړي. نو زما خپل ښوالی د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولس هغه ریښتینی غږ انعکاس کوو ټولنه کې. چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تېره شوه، نن بل اکثرا میرمن حقوق تبلیغ دوی څنګه کولای شي د خپل حقوقو نه برخمن دي، د تعلیم لپاره کار وشو، د ښځو لپاره چې هغوی کولای شي که چېرته په خپل شخصي ژوند کې خوشحاله نه اوسېږي، هغوی څنګه کولای شي هغه خوشحالي چې د دوی ژوند کې اصلي معنی لري هغه ترلاسه کړي. حتی په کور کې د مساوات خبره وه، د حق د انتخاب خبره وه، او د نظر حق خبره. اکثر په افغاني ټولنو کې ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې حتی د خپل ژوند تصمیم ونیسي، پاتې سیاست او یاد هغه چوکاټو چې په ډېره ښه توګه افغانستان کې یو داسې سیستم را جوړ کړ چې نن هر 1418 کالو جنۍ که تاسو په کابل کې ودروئ او ورته ووایئ چې دوه کلمې د افغانستان په اړه ته وغږېږي، هغه به ډېرې ښې خبرې درته وکړي. دا ټول د همدې مدني فعالیت برکت افغانستان لپاره وکړ. بدبختانه چې دا نړۍ ودرول شو. اوس وخت کې که تاسو د افغانستان حالت وګورئ، مونږ هیڅ اداره کې میرمنې نه لرو چې کار وکړي. مدني فعالیت خو ډېره لري خبره ده، هغه دری تولید کېږي حتی ورته ویل کېږي چې دا هغه میرمنې وي چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه کړنې غوښتلې چې هغه په اسلام هغه اوس دوی ته نه حاصلېږي. نو دوی ځکه راووځي، وایي چې موږ کار غواړو، موږ دنده غواړو، موږ خپل حقوق غواړو. یعنې په رنګ رنګ نومونو باندې هغه خویندې بدنامېږي. اوس وخت کې صرف امارت هغه میرمنې په دفاترو کې تعینې کړي دي چې د دوی ضرورت ده. مثال لکه پاسپورټ ریاست میرمنې په کې شته، چون د دوی ورته ضرورت ده.
ماریا جانی وبخشی چې ستاسو ژغ موږ ته قطر راځي او څنګه اوریدل کیږي، که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ او بیا به موږ تاسو ژغ واوریدل شو. بلې،
زما غږ صحیح شو؟
اوس راځي ژغ مو، مهرباني وکړئ.
نو ما چې اکثر اوس وخت کې هغه څه د میرمنو لپاره نه لیدل کېږي چې 15 میاشتې وړاندې وو یا یو 2 کاله وړاندې وو. اوس اکثر میرمنې په داسې ځایونو کې عمارت دخوا نه تعیین شوي دي، لکه بانکونه، لکه شفاخانې، لکه د پاسپورټ ریاست، چون دوی ته خپل عمارتي کارمندان ضرورت لري، ځکه میرمنې دلته پرېښې دي.
له بده مرغه زموږ رابطه له ماریا تو زه فکر کوم چې سیګنال خراب دی او زموږ او ستاسو ترمنځ رابطه سمه نه ده قایمه. ماریا جانې، که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ، زه به خبرو ته دوام ورکړم د لیلا افغان سره. تر هغه وخته پورې به تاسو خپل موقعیت ته دوام ورکړئ، تغییر ورکړئ او بیا به موږ خبرې کوو. لیلا جانې، تاسو د ماریا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې د انتخاب حق نه لري اوس مهال، او دوی یوازې په هغو برخو کې استخدامېږي چې د طالبانو ورته اړتیا وي، په هغو برخو کې نه چې د ښځو زړه غواړي. یعنی که په د معلمي دپاره د ښځې اړتیاوي طالبان به ورته د کار زمینه برابروي، خو که د ډاکټرې دپاره د اړتیا نه وي نو بیا به یو ښځه نسي کولای چې ډاکټره سي. په دې معنی دا او د انتخاب حق او مدني فعالیت د جمهوریت یوه مهمه برخه ګڼل کېږي. اوس چې جمهوریت له منځه تللی دی په افغانستان کې، لیلا جانې، تاسې د مدني فعالیت او د انتخاب د حق راتلونکی څه ډول ویني؟
دا خو په دې معنا وینم چې اوس خو برخه د چیرته په دې حکومت کې خو مدني فعالیت خو واقعي ډېره سخته خبره که څوک مدني فعالیت وکړي، ځکه د هر کور که مدني فعال یا رور د خطر سره مخ دی او هر چا خپل فعالیتونه تړلي لومړی ما او بیا پسې نورو خویندو وروڼو، ځکه موږ سره هم ډېر خلکو په ټولنه کې ګر سره غونډو خپل فعالیت پرېښی دی. دا که چېرته تېر اخور ښه خبره وکړه چې اوس کومې خویندې چې انتخاب دي هغه د طالبانو ورته ضرورت ده، ولې طالبان که چېرته یوازې هغه خویندو ته حق ورکوي انتخابي چې د دوی ورته ضرورت دی؟ که چېرته په مجموعه کې د غونډو خویندو حقوقو ته کتلی نو د عموماً مکاتب به یې خلاص پرېښی وي، ځکه زموږ زیاتره خویندې اوس په د تعلیم په برخه کې بوخت دي، تعلیمونه یې نیمګړي پاتې دي. نو هغې خور ښې خبرې ته اشاره وکړله، ځکه هغوی اوس دا ځینې خویندې چې انتخاب کړي د هغو ورته ضرورت دی، مګر د غونډو خویندو ته یې حق نه دی ورکړی. که چېرته همدا شان طالبان په دې برخه کې پاتې شي نو دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده، ځکه ځینې خویندې به په وظایفو باندې وي، د ځینې خویندو به کار جوړي او کومې خویندې چې هیلې لري امیدونه لري هغوی په کورونو کې ناست دي. ځینې خویندې غواړي چې باید خپل فعالیت وکړي، همدا مدني فعالیت، ځکه مدني فعالیت یو داسې سپېسلې کلمه وه. باور وکړه خور کوي، ما شپږ کاله مدني فعالیت کړی دی چې ما داسې د زړه د اخلاصه فعالیت کړی دی چې بېحي مې د سار او ماهام ډوډۍ مې نه ده خوړلې، خو مګر د خپل ولس لپاره مې په هره برخه کې فعالیت کولو، ځکه ما غوښتل چې باید زه د دوی غږ ته انعکاس ورکړم، د دوی مشکلات درک کړم او دوی دپاره یو څه زمینه موږ برابره کړو. نو دا د اوسني حکومت کې که چېرې زما خو ته غوښتنه همدا ده چې باید غونډو خویندو ته په یو ډول باندې حق ورکړی شي، که هغه دوی ورته ضرورت لري او که نه لري. دا په دې معنی نه ده که چېرته طالب په یو برخه کې خزینه ورته ضرورت لري په هغې برخه کې دي خزینه کار کوي، او په کومې برخه کې ورته ضرورت نه لري باید کار دې مکوي، ځکه دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده. او زه بیا هم غږ کوم په طالبانو حکومت باندې چې باید غونډو خویندو ته په یو نظر وکتل شي، باید زر تر زره د خویندو مکاتب خلاص شي او هر خو که غواړي وظیفه وکړي، ځکه هر افغانستان کې هر کس مسلمان ده او د اسلام د مطابق او د اسلام د چتر لاندې باید خپل تعلیم وکړي، خپل وظیفو ته ولاړ شي.
لیلا جانی مننه. ماریا تو تاخیل هم زموږ سره د تلیفون له لارې بیرته وصل شوې ده. اوریدونکو، له خپل دواړو میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکوو، خو تر هغه مخکې یو لنډه دمه کوو. نور بس دی. له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ماریا تو تاخیل مدنی فعاله لمر سره بیرته د تلیفون لاري وصل سوی ده. ماریا جانی، تاسو د لیلا افغان خبري واوریدلې، دوی ستاسو سره موافق دي چې شذو ته په داسې برخو کې د کار زمينه برابر ده اوس مهال چې یوازې طالبان ورته اړتیا لري؟ طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی ځکه شذو ته په مشخصو برخو کې د کار زمينه برابر وي چې دا یو نظام دی د دوی په نظر باندې، او نظام چې په هر برخه کې وچاته اړتیا لري په هغه برخه کې به د کار زمينه ورته برابر وي. مدني فعالیت لکه موږ چې مخکې وویل، او د شذو لپاره یا د ټولو وګړو لپاره د انتخاب حق د جمهوریت یو برخه ده. اوس چې جمهوریت نسته، څنګه کېدلای سي چې مدني فعالیت دې دوام وکړي؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له جمهوریت، پرته له ولسواکۍ چې د ولس په واک وي پر چارو باندې، پرته له هغه مدني فعالیت امکان لري؟
مدني فعالیت خپلې مختلفې برخې لري، داسې نه ده چې هغه د ولس په ضرر ده. نو زه خپله چې کله هم په ټولنه کې وم، یوازینی شی دا چې اوس طالبان زموږ لپاره یا حجاب ټاکي یا کوم قیودات ټاکي یا د دفاترو خبره کوي، دا غلطه خبره ده. هغوی چې کوي زه اصلا افغان نه ګڼم، ځکه افغاني فامیلي تربیه معلومه ده. ما ته د ما فامیل به ویل چې کله ته بهر ځې څادر دې په سر وي، کمیس دې وګدي، د خلکو په منځ کې درېږي، داسې الفاظ مه کاروه چې ته پې بده معلومه شي. اکثر د خلکو په لهجه خبرې کوه، اکثر د خلکو سره مهرباني کوه، ځکه دا خلک ستاسو مهرباني او ستاسو همکاري ته ضرورت لري. نو دا ټول په اسلام کې راځي چې موږ مو ته ښایي دا بیا غلطه خبره ده. دا مونږ نه غواړو چې د چا زده کړو، دا مونږ د خپل د فامیل زده کړې ټولنې ته وړاندې شي، ځکه زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده. په دې دواړو کې هغه هر څه راځي چې کوم طالبان یې غواړي اوس چې زور کې یې وایي، دا بیا د دوی غلط فهمي ده. نشي کولای په افغاني ټولنه باندې دوی خپل هغه رقم غلط حکمونه وچلوي. بل دا ده چې مدني فعالیت د ټولنې په خیر ده. طالب که د ټولنې په خیر کار کول غواړي نو دا بیا غلطه خبره نه ده. د انتخاب حق د ګور دا په ډیموکراسي کې په جمهوریت کې نشته. دا اسلامي اصل ده چې هر انسان د انتخاب حق لري. که دوی د میرمنو سره انتخاب حق نه مني نو دوی اسلام نه مني، ځکه ماته اسلام د دې اجازه راکړې ده چې حتی یو څوک غواړي خپل د ژوند شریک وټاکي، هم هغه پکې حق لري. یوازې نارینه نه، خپله ښځینه د دې حق لري چې خپل
بلې زموږ رابطه یو ځل بیا له ماریا توتاخیل صاحب سره قطع سوه. د لیلا افغان څخه به پوښتنه وکم. لیلا جانې، تاسې د ماریا توتاخیل خبرې واورېدلې. دوی یوې مهمې برخې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ښځو ته یو ډول پوسترونه چاپ کړي دي چې په هغه کې د تورې چادرې او همداراز د شنې بقرې چې برقه یا بقره ورته ویل کېږي په افغانستان کې، د دغو عکسونه اوربان چاپ شوي دي او په دغه کې لیکل شوي دي چې مسلمانه میرمن باید حجاب وکړي. او بیا هم ندی ویل سوی چې آیا هم د طالبانو په نظر هم دغه اسلامي حجاب دی که یوازې دوی په دې خطر باندې دغه پوسټر چاپ کړی دی چې دا د دوی په نظر باندې کېدای شي افغان ښځې ومني، نو ځکه یې دغه پوسټر چاپ کړی دی. ستاسو په نظر بیا هم د انتخاب د حق خبرې ته کوم راسو، ښځې باید آیا ستاسو په نظر دغه حق ولري چې ټکرۍ کې پر سر کاوه ټکرۍ دې پر سر کې او که نه و نو چادرې دې واغوندي، ځکه چې چادرې هم یو داسې نه اورېدل سوی شی نه دی. ښځو چادرې اورېدلې د ځینو پر سر کړې ده.
بلکل خورکی، ما د هغې کور خبرې مو اورېدلې، ځکه هغې موږ مسلمانان یو بیا افغانان یو. لومړی زه خپله هم چادري کوم، هم څادر کې ګرځېږم، هم حجاب کې ګرځېږم. هغه زما خوښه که زه په هر لحاظه ګرځېږم، خو مګر داسې نه ګرځېږم چې تر څو مې په ټولنه کې خلک سپکه یاد کړي. داسې د کور نه چې بیرون وځو، موږ خپل فامیل لرو، خپله کورنۍ لرو، د موږ ته تربیه راکړې ده. موږ مسلمانان یو، شکر افغانان یو، کلمه مو ویلې ده، پنځه وخته لمونځ او روژې نیسو. داسې نه چې موږ ته دا لاره باید طالبان وښایي، موږ خپل فامیلي تربیه لرو. خو دا دې کومه خبره نشته، هر یو خور حق لري چې باید په حیا او عزت کې وګرځېږي، په حجاب کې وګرځېږي، که هغه څادر په سر وي او که چادري په سر وي. هغه بیا د هغې خپله خوښه ده، ځکه اسلام په قرآن کې راغلي چې ښځه باید په حجاب کې وګرځېږي. یوازې په دې معنا نه ده هو چې طالبانو کې ملوخې لګولې دي، دی په دې خاطر لګولې ده خود باندې فشار اچوي چې مګر یعنی ښځینه طبقه د ویرې سره مخ شي. په دې باندې موږ نه ویرېږو که ښځې ته څادر پرېږدي او که چادري پرېږدي، ځکه دا د اسلام رویه ښه کار دی. باید موږ افغانان یو، باید په حیا او عزت کې چې وګرځېدو مسلمانان یو، نو دا زموږ د ټولنې لپاره بهتره خبره ده. ځکه باید انسان چې په ټولنه کې ګرځېږي او بیا هغه کور چې وظیفه کوي، هغه کور چې مدني فعالیت کوي، هغه کور چې د ولس دپاره د خیر کارونه کوي، هغه باید په داسې حیا او عزت کې وګرځېږي چې د چا مخ ورته روان وري. موږ به خپله په نارینه وو سره ګرځېدو، حتی عسکرو ته به د هغوی د تشویق دپاره به ورتللو، خو مګر موږ به په داسې جاه کې تللو چې یوازې دوه سترګې مو به ښکاره کېدلې، نور غوټ بدن به زموږ پټ و. په دې معنا نه چې موږ د ټولنې دپاره داسې کوو، موږ خپل حیا لرو، خپل عزت لرو، باید چې ولس له خیر رسوو، باید په حیا او عزت کې که چېرته موږ خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، نو دا زموږ دپاره ښه ده. او دوی مقورې یو خبره مې د مدني فعالیت کوله، ځکه مدني فعالیت لاین ته نهي خکه زور ته ډېره زیاته خوشحاله مدني فعالیانو ته، ځکه هغوی د ولس د مینځ خبر راوچتوي. اوس هم ځینې ولایتونه دي چې لکه هلمند، پکتیا، لوګار، خوست، داسې ولایتونه دي چې باور وکړه د خویندو ژوند پکې ډېر تریخ ده، ځکه هلته مدني فعالان نشته دی. یوه څوارلس کلنه نجلۍ په دېرش لکه په څلوېښت لکه ورکول کېږي. یو وخت ورته زه مخ شومه، ځین خان ما ته وژړل چې مو طالب ته ور شو اریزه او طالب مو اریزه نه مني. همدغه زارو مشران طالبان دي دوی موږ نکاح کوي چې کوم انجنی به یا ښکلا لرو دا یا به خایص وو ول موږ دوره پاتېږي موږ نکاح کوي. خو مدني فلان هغه کسان دي چې د ولس د مین خبره پورته کوي او دا اوس په اوسني حالات کې لکه د مدني فلان په خلکو بد رد ویل ځکه دا دوه ډلې شوي دي څه د طالب په طرف وو څه د حکومت په طرف وو. هغه نفر چې د زړه د اخلاص نه کار کولو هغه به د خطر سره مخ کېدل. هغه کسان چې نه به په کور کې څو یوازې به د ولس دپاره د زړه د تل نه خدمت کولو هغه د مشکلات سره مخ شوي. نور موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو باید موږ غواړو چې په ایجاد کې وګرځېږو. دا زموږ دپاره بهتره خبره ده چې باید یوه خور په اسلامي ایجاد کې وګرځېږي.
مننه لیلا جانې. ماریا جانې تاسې واورېدل چې لیلا جانې وویل وایي مخکې هم افغان ښځو حجاب کاوه، یعنی داسې نه و چې دوی به پرته له افغاني دوده یا د پرته له څادره یا هغه څه چې د افغانانو رواج دی یا هغه څه چې د افغانانو په نظر باندې پرده او حجاب دی هغه مخکې هم دوی اغوستل. دا چې حجاب اوس باید د زور کار نسی او په زور باندې پر ښځو ونه تپل سي دوی په دې اړه باندې هم یادونه وکړه. تاسو مخکې د حجاب او د بینرونو خبره وکړه چې طالبانو په شعارونو کې لګولې دي او ښځو ته ویلې دي چې دا ډول حجاب باید وکړي. په دغه بینر کې زیول بزل بیا یادونه کوم اوریدونکو چې د دوو ښځو عکسونه لګول سوي دي چې ښځې خو موږ نه پوهیږو چې ښځې دي که نه دي، خو دا عکسونه دي چې په یو کې توره چادري ښکاریږي او ټوله ځان یې پټ دی، هیڅ نه معلومیږي، سترګې هم نسته پکښې کې. او بل عکس د یوې شنې چادرې دی چې د سترګو د پاره یو دربچه یا داسې یو کړکۍ غوندې لري خو هغه هم نه ښکاریږي چې سترګې سته پکښې کې نه. دغه دوه عکسونه یې چاپ کړي دي او ښځو ته یې ویلي دي چې دا اسلامي حجاب باید تاسو وکړي. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو د خواره مستسوی دی د دوی ویان مشته ویل چې په کابل ښار کې دا بینرونه په دې خاطر لګولې دي چې ښځې تشویق کړي او چې دوی باید حجاب وکړي. بل خبره دغه د پام وړ ده چې دوی وویل چې دا حجاب په دې خاطر باندې دا عکسونه دوی لګولې دي چې دا د چادري او بوکره چې دا افغان ټولنې کې چادري او دود یو فرهنګ ول دی خاطر دوی د عکسونه لګولې دي. یعنی بیا هم طالبانو موږ ته تشریح نه کړ چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر باندې د هغه اسلام لمخې چې دوی پیروان دي دوی تعقیبوي په هغه کې حجاب څه شي ته وایي. دوی بیا هم د چادري او د بقرې یو عکس موږ ته ولګاوه او دوی موږ ته وویل چې دا د افغاني ټولنې کې دود او فرهنګ دی نو ځکه دوی دغه رامخته کړ. آیا د دوی اولین خبر هم دغه نه و چې دوی دود او فرهنګ پر ځای باندې اسلام ته ډیر، یعنی اسلام ته ډیر ګوري، د دین له لحاظه دوی باید موږ ته حجاب تشریح کړی وای نه دا چې دود سوای. نو ماریا جانې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي او هر قوم خپل رسم او رواج لري، خپل فرهنګ لري او د هغې په مطابق کلونه کلونه کېږي، په زرهاو کلونه کېږي چې دوی په همدې وچه باندې خپل ژوند کړی ده. دوی نه خپل هم زما په خپل شخصي فکر باندې دوی نه خپله هم لاره ورکه ده، خو په یو نه یو ډول خلکو ته باید مزاحمت وشي د دوی د نظر نه. دوی چې په اول ورځ وختو کې راغلل دوی د کابل پوهنتون په تالار کې یوه غونډه ونیوله، هلته داسې میرمنې د مدارسو نه راټوله کړې وې چې هغه رقم ایجاب په افغانستان څه چې ما په عربو کې هم هغه دوره چې وه چې ډېره سخت دریزي وه ما هغسې ایجاب نه و لیدلی. حتی نه معلومېده چې د دې تورې بورقې تر لاندې ښځه ده او که سړی ده، دغسې شکل کې وو. وروسته د خلکو اعتراضونه راپورته شول، دوی لږ څه نرمي راوستله. اوس بیا د دې وزارت د خوانه، امر بالمعروف وزارت د خوانه، بیا هم دغسې بینرې جوړې شوي دي. پرون د دوی یو مسؤول کس وویل چې مونږ صرف توصیه کوو، نور کڅوګي مراد کوي کنه کی هغه خپل کار دی. ولې چې چادری زمونږ په فرهنګ کې ده، زه پښتنه یم، زمان یا ګانو هم چادری نه کړی، نو دا زما د فرهنګ کومه برخه ده چې په ما باندې ته په زوره یا په رضا په هر رقم یې عملي کوي؟ زما د فرهنګ برخه نه ده، زه پردی فرهنګ مخکې نه وړم. نو ته هیڅ حق نه لرې چې یو شی زما د فرهنګ برخه نه وي. ته ماته ووایه چې دا د افغاني فرهنګ برخه ده. چادری اصلا په افغاني فرهنګ کې نشته. که دوی لږ څه مطالعه وکړي، شاید اصلا هغه د افغانستان
فکر کوم چې په تلیفون کې کومه ستونزه دا اوریدونکو د ماریاتو تخیل سره یو ځل بیا زموږ اړیکه قطع سوه. موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم وصل کړو د تلیفون له لارې. لیلا جانې، تاسو واوریدل چې زموږ دوهمې میلمنې ماریاتو تخیل وویل چې چادري د افغانستان فرهنګ نه دی او د افغان ښځې تل څادر پر سروي د دوی په خبره. اما آیا نه دي لیدل سوي چې په افغان ټولنه کې په ډیری مواردو کې ښځو چادري هم کړې ده؟ نو بیرته بیا هغې خبرې ته راځو چې آیا باید دا په ښځې پورې نه وي چې دا غواړي چادري پر سر کې که څادر؟
خورکۍ ګوره، دا خپل ګوندونه دي او هر خپل دود دستور لري. داسې نه چې یو ولایت بل ولایت پرتله کړو، ځکه دا هر چا خپل دود دستور دی. اوس زما په دود او دستور کې زه هم چادري کولی شم، هم بوکړه کولی شم، هم څادر کې ګرځېدلی شم. دا زما خپل شخصي ژوند ده. همداسان مې د کورنۍ راسره خوښه ده، ځکه زما په خاندان کې، زما په کورنۍ کې که چا چادري کوله څادري کوم، که چا څادر په سرولو څادر ورسره په سرم.
یعنی د زور کار نه دی، یعنی ستاس په نظر د زور کار نه دی ستاس په کورنۍ کې؟
نه، دا زور کار نه دی. نور هغه بل زه داسې وایم چې باید خویندې تل باید په حجاب کې وګرځېږي، که هغه چادري کوي او که په دا په دې معنی نه ده چې یو خود چادري کړي دي او نورې کارونه وران کوي. دا په دې معنی نه ده چې یو خود دې لوس مخ ګرځېږي، څادر دې په سرې، مګر هغه به یو ښه نوم لري، هغه به یو ښه شهرت لري، هغه به یو ښه فامیل لري، هغه به ډېرې ښې کړنې کړي، هغه به د ولس لپاره ډېر ښه کارونه کړي. یوازې په چادري او د څادر خبره نه ده، ځکه حیا عزت چې دی هغه الله تعالی خلکو ته ورکوي. په څادر او په بوکره کې باندې حیا عزت نه ده چې انسان دې څادري واچي بس دا حیادار ده. خو یو خور په بوکره کې وګرځېږي، هغه هم حیادار، خو یو خور څادر په سر نه کړو نو دا بې حیا ده. دا فامیلي تربیه ده. باید هره کورنۍ چې هغه دا حق لري چې خپل اولاد په ادب او په تربیه کې